السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن په افغانستان کې د لوړپوړي پلاوي د ناستې دویمه وسلي ورځ ده افغان ولسمشر اشرف غني ورته خبرې کړې دي په دغه ناسته کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د مرستو د تصفیه او حساب کتاب په اړه باندې خبرې کیږي نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي
د افغانستان ولسمشر ویل له هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په بودیجه کې درغلي کړې وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي په پاکستان کې دوه افراطي وسلوال او پنځه کمانډو پوځیان وژل شوي افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که په افغانستان کې سوله وي کولی سي د خپلو تیرو نونسو کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي ولسمشر غنی دا خبره شیبه مخکې د سم په دویمه اوسلي غونډه کې وکړه چې د نړۍ د ګڼو هیوادونو او سازمانونو مشران پکې په حضوري او غیر حضوري ډول ونډه لري شغلي غنی ژمنه وکړه له هغو کسانو سره به حساب کتاب کړي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په پیسو کې درغلي کړي وي د ولسمشر غنی وینا و سم روانه ده په دې غونډه کې د کورونا وایرس له کبله د اقتصادي زیانونو پر جبران د تجارت په مرسته پر سیمه ایز اتصال د سولې په وړاندې پر پرتو خنډونو او د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر ستونزه خبرې سوې دي د سام لومړۍ غونډه پرون دوشنبه د څبندې څلوېښت هیوادونو او نړیوالو ادارو د استازو په ګډون په کابل کې جوړه سوې وه سام یا د لوړپوړو چارواکو غونډه هر کال د افغانستان د حکومت او بهرنیو هیوادونو په تیره بیا مرستندویو دولتونو ترمنځ د حساب کتاب لپاره جوړیږي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشت کې تر څلور لکه زیات افغانان له ایرانه ستانه شوي دي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM دا خبره نن سه شنبه په خپل راپور کې کړې ده دغه سازمان په حواله ایران په وروستیو اونیو کې د افغانانو اخراج خورا زیات کړی دی د راپور په حواله د افغانانو دغه ډیر شمیر اخراج د دقیق علت معلوم نه دی ایران چې کورونا وایرس سخت ځپلې د خپل هغې اقتصاد د احیا څخه کوي چې لوړاندې د اقتصادي بندیزونو له کبله ځپل شوی دی د ایران ولسمشر حسن روحاني په وروستیو کې ویلي چې شاید ایران 25 میلیونه وګړي په کورونا وایرس سخت شوي وي د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د جنوري له اولې څلور لکه اته زره اته سوه اته شپېته افغانان یا په خپله خوښه استانه سوي یا په زور له ایران څخه اخراج کړای سوي دي د بدخشان ولایت چارواکي وایي کرانو منجان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سوه د بدخشان د امنیي قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني په دې اړه ثانوي ته په لیږلي صوتي پیغام کې ویلي چې د دې ولسوالۍ د تصفیه په عملیاتو کې نه وسلوالو طالبان وژل سوي او یولس نورو ټپیان سوي دي
تمام ساحات یک وجه مخالفین مسله دولت
ټولی هغه ساحه چې د دولت وسلول مخالفانو نیولې وي د امنیتي ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي اوس دغه ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده کیرانو منجان ولسوالۍ چې د بدخشان د لاجوردو کان په کې د تروسه څو واري د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوی ده بل خو د پکتیکا په سروبي ولسوالۍ کې د اتو وسلول طالبانو د وژل کېدو او دریو نورو د چپی کېدو خبر ورکول شوی دی محلي چارواکي وایي اول وسلول طالبانو تیر شپه د سروبي ولسوالۍ په خنګلو او توره تنګۍ کې د لیز بریدونه پیل کړل چې پولیسو یې په وړاندې اقدام وکړ د امنیت قمانداني ویان شاه محمد اریان رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
په دغه برید کې اته تنه طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان شوي دي همدارز د دوی یو شمېر وسلې او مهمات هم تخریب او لمنځه تللې باید دا ونه وکړو چې په دغه نښته کې پولیس ته کوم زیان نه دی اوښتی
وسلوالو طالبانو پر دې پېښه څرګندونې نه دي کړې پاکستان دغه هیواد په شمال ویدیست کې د خپل پنځو کمانډو پوځیانو او دوه افراطي وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړ د خیبر پښتونخوا د پولیسو ویان امتیاز خان نن سیشن به ویل نن سهار وسلواله نشته هغه وخت پیل سو چې د تروریزم زد ډیپارټمنټ کمانډو پوځیان د خیبر پښتونخوا په چلاس سیمه کې پر یو کور چاپه وهله دغه سیمه د پېښور د شمال په 460 کیلومتري کې پرته ده د امتیاز خان په خبره د دوه افراطي وسلولو د وژل کېدو ترڅنګ یو اندازه وسلې مهمات هم لغه کور څخه تر لاسه سوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کور کې کومې افراطي ډلې دخیلې وي، خو په سیمه کې تحریک طالبان پاکستان فعال دي. د ملګرو ملتونو په هغه راپور کې چې تېره اونۍ خپور سو راغلي چې د پاکستاني طالبانو تر 6000 زیات غړي چې په افغانستان کې فعالیت لري، اکثریت له تحریک طالبان پاکستان یا هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان له څنګ سره ارتباط لري. د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 trillion په ارزښت د کورونا وایرس دوه تړاو د مرستو یو نوی بسته وړاندیز کړه. د مرستو دغه نوی بسته به له امریکایانو سره مرسته کوي چې د کورونا وبا له کبله یې کارونه له لاسه ورکړي یا هم له نورو برخو سره چې دغې اوبا اغېزمن کړي دي. په مشرانو جرګه کې د اکثریت جمهوریت غوښتونکو مشر میچ مکانل د مرستې وړاندیز سوې بسته یو مناسب او په نښه سوی پلان وباله چې تمرکز به یې پر دې وي چې خلک بیرته کاروبارونه او شوانزی پرانیزی. جمهوریت غوښتون کې چې لسپینې ماڼۍ سره پر دغه پلان جوړ راغلی، اوس باید له ډیموکراتانو سره جوړ جاړی وکړي. له بلې خوا په مشرانو جرګه کې د اکثریت ډیموکراتانو مشر چک شومر وویل د $1 trillion په ارزښت مالی برسته مالی بسته ډیره کمه ده چې امریکایي وګړو ته کافي نه ده. کدا مالی بسته تصویب سی په امریکا کې د وزګارو کسانو د اونۍ $1,500 به $200 ته راکم سي. امریکا د کورونا وبا وروسته د کاروبارونو د بیرته په پښو درېدو او د وزګارو کسانو د مرستې لپاره تر اوسه $3.5 trillion اختصاص کړي دي.
خبرونه مول ازادي راډيو اوريدل کولای شي. د خبرونه د ازادي راډيو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د ازادي راډيو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د لوړپوړي پلاوي د څلورمې ناستې دویمه وسلي ورځ ده. ولسمشر محمد اشرف غنی همدا اوس دغه جلسې ته وینا کوي. دا مو د سر موضوع ده. د همور چې د کابل خاریان وی لڅو ورځو راهیسې برېښنا پرچاو ده او دوی لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نوشو کولای چې درس وایو د دې عمله چې برقونه نشته دي.
د سې ورځ برقا خراب است، هوا ګرم است.
د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې به د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت هم تاسو ته د ازادي رادیو له خبريالانو څخه رالیږلي راپورونه خپاره کو او همدارنګه به د کرونا ویروس په اړه باندې تازه جزئیات دروورو. ازادي رادیو ته غوښتل راځو لمړی موضوع ته. نن د ارګ ماڼۍ د لوړپوړي پلاوي په څلورمه ناسته کې د دویمې اصلي ورځې د غونډې کوربه ده. په دغه ناسته کې اوس مهال د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خبرې کوي. ښاغلی غنی د خپل حکومت او حکومتوالۍ د پرمختګونو او همدارنګه د لاسته راوړنو په اړه باندې تر اوسه توضیحات ورکړي دي او له نړیوالې ټولنې سره د راتلونکو پروګرامونو په اړه باندې بحث کړی دی. د لوړپوړي پلاوي دغه ناسته د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیبوي او همداسې برا سره جزئیات شریکوي. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ، ولسمشر غنی تر اوسه پورې کومو موضوعګانو ته اشاره کړې ده؟
نن تاسو ته ټول اوریدونکو ته بل څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، زه چې همدا اوس له تاسو سره خبرې کوم د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال دی. ولسمشر نن په دریو مواردو باندې خبرې وکړلې چې د دوو مواردو خبرې تقریبا تکمیل شي، چې درېم مورد د سولې په تړاو باندې اوس مهال لګیا ده د غونډې ګډونوالو ته وینا کوي. ولسمشر په نننیو خبرو کې د ښې حکومتوالۍ اقتصادي امنیتي او سیاسي برخو کې د ګډونوالو ته د وینا پر مهال دی. د اقتصادي او امنیت په برخه کې ولسمشر یو شمېر مسایلو ته اشاره وکړله. د سام غونډې په ګډون باندې غږ وکړ چې افغانستان اوس له 2018 کال کې چې کوم وضعیت کې اوس له هغه وضعیت راوتی دی. د کورونا وایرس ته هم اشاره وکړه چې په هغې باندې وروسته خبرې کوو. ده وویلې چې د امنیت په برخه کې تر اوسه پورې د افغانستان امنیتی ځواکونه د پخوا په خپل پخو درې دلی دي د نړیوالو ملاتړ لاخوا په اوس په د جګړې په ډګر کې دي خپله د افغانستان د دښمنانو سره جګړه کوي. د اقتصاد په برخه کې مهم معارف چې اشاره درلودله هغه دا و چې د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې په ټولو ګډونوالو باندې غږ وکړ چې تاسو راشئ 2018 کال له اوس سره مقایسه کوي افغانستان د اقتصادي رشد حال کې دی. افغانستان د مختلفو ولایتونو کې د اوبو بندونه د رغېدو کې دي او همداراز د داخلي تولیدات ته اشاره وکړه. داخلي تولیدات د پخوا په پرتله ډېر د پام وړ شوي دي. دې ته ورته د کورونا موضوع چې کله د کورونا بحث راغی ولسمشر د کورونا وایرس په تړاو باندې په وی ویل چې په خواشنۍ سره افغانستان په ډېر ښه حالت کې و چې دغه وایرس هر څه لپاره واړول. دوی ویل چې د کورونا وایرس کنټرول لپاره مستر خان ته د پونو خبرونه یا برنامه پیل شوې ستاري برنامه چې هغه په نږدې راتلونکي کې د ټکو په حل کې دا دی. نه مخکې د وچې ډوډۍ د پخې ډوډۍ نو د تطبیق په پروسه وه د فقر د کاهش یا د فقر د کمښت لپاره ځینې برنامې په لاره چول شوي دي چې هغې ته هم ولسمشر اشاره وکړه. ولسمشر همداراز د سولې په برخه کې هم ډېرې کمې خبرې موږ واخلې. د کنفرانس هم د جریان په حل کې دی. صرف د خبرو لومړۍ برخه دا وه چې ولسمشر پر طالبانو باندې غږ وکړ چې سوله د افغانانو غوښتنه ده او که تاسو سولې ته ژمن یاستې راشئ د افغانانو دا غوښتنه ومنئ. خو له بده مرغه چې طالبان سولې ته ژمن نه دي. دوی په تېرو څو میاشتو کې تاوتریخوالی ډېر کړی او دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان سولې ته ژمن نه دي او دوی د تاوتریخوالي پلوي کوي. خو اشاره مستقیما د افغانستان امنیتي ځواکونو ته دا وه چې تر هغې طالبان د مذاکرې مینځ ته کښېنني او طالبان د خبرو ته حاضر نه شي د افغانستان امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې او د ولس د ساتنې لپاره شپه ورځ اماده دي. سمجه صاحب د کله مورد چې په دې غونډه کې ورته اشاره وشوله د اقتصاد وزیر همداراز د یوناما په افغانستان کې د یوناما استازي
مننه کوم خاطر پردې څخه چې لوریدونکو سره د ولسمشر غنی د خبرو لاند جریان هم شریکو. ولسمشر غنی خپل خبرې د ملي ټلویزیون لاره وکړلې
د حساب ورکول لپاره سکل مونږ غواړو چې وی نو مونږ کولای شو مثلا مامته مونږ کې در بخش حساب دی حاکمه قانون و سازمان های امنیتی در خطه وجوب کنیم. رسانه هاش دخیل باشن، علما دخیل باشن، سازمان های جامعه مدنی دخیل باشن و همه اینا در مجموع می توانه که در حقیقت محیط سازگار را ایجاد بکنه و باشه که ما به هدف برسیم و یک استراتژی جامع را داشته باشیم که ما در حقیقت فعالیت های ما را اندازه گیری هم کرده بتوانیم و حفظ هم کرده بتوانیم در راستای مبارزه فساد اداری. بله قضایایی هست که مردم توجه را به خود جلب کرده است. مثلا از کرام الدین کرام و دیوار سفارت افغانستان در واشنگتن آمریکا. ما از همکاران بین المللی خود در زمینه میخوایم که متخصصین را معذب
اوریدون کو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خبرو جریان چې د ملي ټلویزیون لاري خبرېد. البته د خبرې په پښتو دری باندې ژباړل کېدل او ولسمشر غنی د ویډیو کانفرنس لاري د کانفرنس ګډونوالو ته په انګریزي باندې خبرې کولې او د اداري فساد همدارنګه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د اوس خبرې وکړلې او ښکاری چې د خبرې پای ته رسیدلې دي. تاسو ازادي رادیو اورئ.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
اوس ورځو د کابل د برېښنا ستونزې ته خلک وایي چې له څو ورځو راهیسې برېښنا نه لري او د برېښنا دغې پرچاوۍ له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی وایي په 24 ساعتونو کې یوازې 2 ساعته برېښنا لري. د افغانستان حکومت ژمنه کړې وه چې په کور دننه به د برېښنا د تولید ظرفیت لوړوي خو له دې ژمنو د 50 کلونو په تېرېدو بیا هم کورنی تولید یوازې 40% بلل کېږي. او خو د افغانستان برېښنا شرکت ویلي له ازبکستان سره د ستونزې د لنډمهالي حل لپاره خبرې کړې دي. امید ظهیر او نور جزئیات.
پلازمینا کابل یو وشتمه پیړی او په سلیر وستو ساتونکو کې 2 ساعت برېښنا. که څه هم د افغانستان برېښنا شرکت درشمنه کړې و چې په 1399 کال کې به کابل سلیر وی ساعته برېښنا ولري، خو دا ژمنه لا هم ژمنه پاتې ده. کابل میشتی وای ټول کار روزګار او کورنۍ چارې په برېښنا څرخي، خو وروستۍ درې شپې ورځې په ساعتونه ساعتونه له نعمت محروم دي. د دوی په خبره د کورونا ویروس له کبله یې زده کړې هم آنلاین وي، خو بې برېښنایۍ له دې هم بې برخې کړل. دو تنه کابل میشتی، نور سید او جاوید.
کرونا ویروس د شیوع له امله موږ ونه شو کولای چې حضوري درسونه پیل کړو، له همدې امله موږ آنلاین درسونه ویلې چې په دا ظرف د دوه ورځې کېږي چې موږ هیڅ نه شو کولای چې درس وایو. د دې له امله چې برقونه نشته دي،
د سې ورځې برقا خراب است، هوا ګرم است، فاز حکومت نه هم که برقا مو جوړ شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت بیا وایي د ستونزې اصلي ریښه د تاجکستان لخوا پر دوی د برېښنا پرې کول دي. د دې شرکت وان وحید الله توحیدی د سیشن وی پورس ازادي رادیو ته وویل تاجکستان دوی ته اوس مهال له 300 میگا واټ برېښنا څخه یوازې 30 میگا واټ ورکوي چې یوازې د بغلان ولایت لپاره بسنه کوي. خو د خغلی توحیدی له قوله دوی له ازبکستان سره خبرې کړې چې ژر یو بدیل لار پیدا کړي.
د ازبکستان جانب په دې باندې ترسو هغه یو ورځ یا کم ډیر وخت غوښته ترسو خپل آمادګي د 300 میگا واټ لپاره ونیسي. خو د اوس لپاره 500 میگا واټ د ورځ لخوا ډیر شو، د شپې لخوا 300 میگا واټ د ازبکستان څخه خلو.
په افغانستان کې د انرژي د تولید او د اوبو د مدیریت کارپوهان وایي دا هیواد د اوبو، هوا او لمر څخه د ګټې په صورت کې د 310,000 میگا واټ برېښنا د تولید ظرفیت لري، خو اوس مال د خپل اړتیا یوازې 40% تولیدوي. د چارو کارپوهان وایي افغانستان اوس مهال 10,000 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري. ولسمشر غنی د 1395 کال په کب میاشت کې ژمنه وکړه چې راتلونکی کال به افغانستان د 13 کلونو په پرتله زیاته برېښنا تولید کړي، خو له دې ژمنې د 15 کلونو له تېرېدو وروسته کورنۍ تولید د نغلوبند د ځینو توربینونو د رغېدو وروسته یوازې 60 میگا واټ زیات شوی دی. که څه هم پر حکومت په کور دننه د انرژۍ د تولید لپاره د برنامو په نشتون نیوکه کېږي، خو حکومت بیا د بودیجې کمی او د بهرنیو پانګوالو کمه لیوالتیا د دې ستونزې د نه حل مهم دلایل په ګوته کوي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
نن د زمری یا صد ومه د افغانستان د بیرغ د ملي ورځ سره برابر ده. په دې ورځ کې دغه درې رنګه بیرغ د هیواد په ډیرو سیمو کې تر سترګو کیږي او خلک یې په مناسبت باندې جشنونه نیسي. د افغانستان بیرغ درې رنګه تور، سور او زرغون رنګونه لري چې په منځ کې ملي نښان دی. په دې اړه باندې راپور لرو چې د جاوید امیرخیل په یوې سندرې پیلېږي.
د افغانستان ملي بیرغ درې رنګ دی چې په منځ کې په سپین رنګ ملي نښان ته ځای ورکړل شوی دی. دغه بیرغ په مستطیل شکل جوړ شوی چې رنګونه یې له کیڼې نه ښي خوا ته په ترتیب سره نښتي دي. د افغانستان د ملي بیرغ ځانګړتیاوې د دغه هیواد د اساسي قانون په 19 ماده کې توضیح شوي دي. افغان تاریخ پوه حبیب الله رفیع د افغانستان د ملي بیرغ د درې رنګونو د ځانګړتیاو په اړه آزادي راډیو ته وویل.
تور رنګ د هغې وخت نمایندګي کوي، دا استعمار دوره وه، توره دوره وه. سور رنګ د دې دپاره ورکړل شوی د افغانستان قهرمان ملت د انګریز سره مبارزه وکړه، وینې توتې کړې او په نتیجه کې یې آزادي وګټله، نو دا د وینو یادګار دی. او درېیم رنګ یې چې سین دی، هغه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو نه دا درې رنګونه په دې فلسفه لري.
د افغانستان د وسنی ملي بیرغ رنګونه په 1301 لمریز کال کې د شاه امان الله خان لخوا د پغمان په جرګه کې مطرح او تصویب شول. د دغه بیرغ په منځ یعنی پر درې واړو رنګونو په سپین رنګ د محراب او منبر نښان ته ځای ورکړل شوی او د دغه نښان په پورتنۍ برخه کې د الله اکبر کلمه او په لاندینۍ برخه کې افغانستان او 1298 لمریز کال یا د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو نیټه لیکل شوې ده. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د ملي بیرغ د ورځې په مناسبت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه بیرغ چې هر چیرې رپیږي د انساني نظام او د یوه هیواد د اوسیدونکو ښکارندویي کوي. سو بیرغي وخت بیا نه راځي او د پیښور او کویټې په تروریستي اډو کې به طرحه شوي بیرغونه هیڅکله هم د افغان دولت پر بام ونه رپیږي. په کابل ښار کې د ملي بیرغ د منځلو په خاطر ډول ډول مراسم تر سره شول. د کابلیانو لوی اجماع په نامه بنسټ په دغه ورځ د زرو مترو په اوږدوالي د هیواد درې رنګه بیرغ له دارالامانه تر د همزنګ څلور لارې پورې ولېږداوه. د دغه اجماع یو غړي ذبیح الله ناصری وویل:
د افغانستان د هریسمې ګرانو افغانانو د کابلیانو لوی اجماع ویاړي چې د زرو مترو په اوږدوالي یو لوی بیرغ لیږدوي. موږ باید د ګران افغانستان د سوکالۍ لپاره یو موټی او د دې هیواد د سولې او امنیت لپاره سره یو ځای شو.
د افغانستان په ولایتونو کې هم هر کال د ملي بیرغ ورځ نمانځل کیږي. د کابل او نورو لوی ښارونو اکثره واټونه په دغه بیرغونو سنگار شوي او ان پر کورونو او نقلیه وسایطو هم دغه بیرغ رپیږي. د ټولنیزو شبکو په تیره د فیسبوک کاروونکي هم یو بل ته د دغه ورځې مبارکي وایي. شاعرانو ورته شعرونه ویلي او سندرغاړي په ترانو او موسیقۍ کې زمزمه کوي.
افغانستان د بیرغ ملي ورځ ده نن د اسد یازمری ومه. لکه څنګه مو چې پراپور کې واوریدل په نورو ولایتونو کې هم د بیرغ د ورځې په مناسبت باندې خلکو جشنونه او تیاری نیولې دي. ځینو سیمو کې جشنونه کړي دي. له هغې ډلې اول ننګرهار ته ورځو، بیا به خوست ته ورشو. په ننګرهار کې خلکو د دې ورځې لپاره تیاری نیولې. سهارګل امیرزی په دې اړه یو راپور را لېږلی.
جلال آباد هغه خار چې د وړي ګرمي نوم لري. په خو به په دغه موسم کې ډیر جلال آبادیان د څو شپو ورځو یخ تیرولو لپاره کابل ته تلل، خو اوس د کورونا وایروس د خپرېدو له امله راشه درشه کمه شوې ده. خلکو د ځان او نورو د خوندي ساتلو لپاره زیات او کم امکانات برابر کړي او ډیرې په خپلو کورونو پاتې دي. دلته لسګونه فابریکې او کارخونې شته چې له لرګي او وسپنیزو ټیمونو د خونو دوکانونو او ترانسپورټي وسایلو د سړولو لپاره کولر پکې جوړوي. د دغه فابریکو خوندان
په بخښنه سره چې د ننګرهار راپور د بیرغ پاړه نه بلکې د فابریکو پاړو خو د خوست راپور اوس چمتو دی. خوست کې د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت باندې نن جشنونه شوي دي او خلکو دغه ورځ لمانځلی.
د سنشن به پورس په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې ویناوالو ویل نور په دې هیواد کې د تنظیمي ډلو او ډلګۍ وخت پای ته رسیدلی او ټول ولسونه باید یو ملي بیرغ لاندې راټول شي. دوی ویل افغانانو د دې هیواد له تیرو ترخو تجربو او پیښو دا زده کړي چې نه پرېږدي هیواد او خلک یو ځل بیا هغو بدمرغو حالاتو ته ورستانه شي. په دې جشن کې چې سلګونو خوستوالو، ځوانانو، ښځو، زده کوونکو، ورزشکارانو او د ټولنې د نورو قشرونو استازو پکې برخه اخیستې وه. خوست والي محمد صدیق پتمن په خپلو پیلیزو خبرو کې ویل اوس هغه وخت را رسېدلی چې ټول افغانان د عزیزګلوۍ، خپلوۍ او د یو بل حق د منلو په روحیه د خپل ملي بیرغ په سیوري کې راټول شي.
تنظیمي بیرغونو او ډلو ډلګۍ وخت پای ته رسېدلی. راځي د ملي وحدت په روحیه په ورورۍ عزیز ولی یو د بل د حق په منلو د دې ملي ویاړل بیرغ تر سوري لاندې راټول شو. زه هیله لرم د جلال آباد جمهور رئیس محمد اشرف غنی اوسنی موقف د طالبانو اسلامی تحریک درک کړي. سیاسی حل د افغانستان د مسالې یوازینی لار ده. د افغانستان حکومت د خبرو کولو یوازینی مرجع ده.
پیغلی سیما بریمن په خپل لیکنی وینا کې د جشن ګډونوالو ته وویل ملي بیرغ یوه داسې نښه ده چې حکومت د ازادۍ او ولس د یووالي د سمبول په ډول راپانده ساتي.
ملي بیرغ هغه ملي نښه ده چې همیشه د یو ملک حکومت یا هم ولس د خپل یووالي او ازادۍ د نښې په حیث راپانده ساتي. ملي بیرغ زمونږ ملي هویت، ارزښت، ویاړ، عزت، حیثیت او د ملي یووالي سمبول دی.
په خوست کې د ملي بیرغ ورځ د لمانځنې په جوړ شوي جشن کې یو شمېر دیني عالمانو هم ګډون کړی و. د خوست د علماو شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدی په خپلو خبرو کې ویل افغانانو ته هم د نورو نړیوالو په شان باید دي چې په خپل ملي بیرغ وویاړي.
هاج ته تلل عمر خو بیرغ ورسره و. یو سړی رول ازوند هغه ملسونه خپل کړه، بیا د بیرغ خپل کړه، مخ یې پټ کړو، وژړل. بیا مو د ویلې د وژړل ویلې د خپل کړو. د وجې دا بیرغ مې په کلونو کلونو نه تلی. دا ډېر مې ارمانو چې د خپل افغانستان بیرغ زه ووینم او مدعیلو چې که زه دا ووینم زه به دا ښکلوم. نو موږ ته لکه نور دولتونه چې په خپل د بیرغ باندې غیرت کوي، فخر کوي، افتخار کوي، موږ هم په خپل بیرغ باندې فخر افتخار کوو. مننه کوو د رئیس جمهور نه چې دا هغه ورځې موږ دپاره د بیرغ د قدر د عزت د احترام ورځ ونوموله.
په وروستیو څلورو لسیزو کې په افغانستان کې څو ځلې ملي بیرغونه د ایډیولوژیکو افکارو، ګوندي او تنظیمي روحیو پر بنسټ بدل شوي، چې بالاخره د 1928 لمریز کال د اساسي قانون په لویه جرګه کې د ملي بیرغ موضوع له سره تنظیم شوه او بیرته د افغانستان له خپلواکۍ وروسته درې رنګه بیرغ د افغانستان د ملي بیرغ په توګه تصویب شو. په خوست کې د ملي بیرغ ورځې په مناسبت د یو شمېر ښوونځیو زده کوونکو خپلې ترتیب کړې ترانې هم ګډونوالو ته وړاندې کړې.
بیرغ مو دی ملت یې، پتا باندې نسی ګوتا نهاند افغانیت یې. بیرغ مو دی.
آزادي رادیو ته وګ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې د کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې لا هم د خپرېدو په حال کې د یو شمېر اروپایي او آسیایي هیوادونو د دې ویروس د مخنیوي په مقصد نوي محدودیتونه وضع کړي دي. په دې ترڅ کې بریتانیا هغه سیلانیان چې اسپانیا ته ځي دوه اونۍ قرنطین کوي، او په ویتنام کې چارواکو د کرونا د پیښو له زیاتېدو سره سم له یو مرکزي ښار څخه لسګونه زره تورستان ته د وتلو امر کړی. احمد تکل او نور جزئیات.
په اسپانیا کې چې یو وخت په اروپا کې د کووید 19 یو لوی ځاله وه، او په نورو اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو پیښو د شمیر زیاتېدو دا ویره هم زیاته کړې ده چې د توریزم د راژوندي کولو او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تیرو څو میاشتو هڅې خاورې نشي. د برتانیا د حکومت هغې پریکړې چې له اسپانیا څخه راستنېدونکي سیلانیان باید د 15 ورځو په مخه قرنطین شي، لږ تر لږه یو اقتصادي ایرلاین دې ته اړ کړ چې له نن څخه اسپانیا ته خپلې الوتنې لغوه کړي. خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سفر بندیز د کورونا د مخنیوي لپاره اوږدمهالې حل لاره نه ده. د ډبلیو ایچ او د بیړنیو پروګرامونو مشر مایک راین پرون د جولای په 28 په یوه خبري غونډه کې وویل
continuing to keep international borders sealed
is the narewalo sarhadono band satel de narei de iqtisad la para daimi strategy nashi kedai no katsaham muk pade barkha ke de parmakhtak pail ta artia laru khoda kar bayat padas yaw tariqa wushi che khatar ye lagwi aw pade barkha ke muk lagro dawlatuno aw de tourism de sanat la masulano sara panishde tamas kiyo په متحد ایالاتو کې د بیسبال د تورنمنت د دوام پر وړاندې ورسته له هغه خاند را برسیره شو چې یو ونی مخکې د دې لوبو د لړۍ لومړی تورنمنت له نندارچیانو پرته په تشو لوبغالو کې ترسره شو. د دې لیګ درې لوبې پرون د جولای په 28 وروسته له هغه لغوه شوې چې د میامی مارلنز لوبډلې د 11 لوبغاړو او درې روزونکو د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبت راووته. د یو بل خبر له مخې د امریکا کانګرس د کورونا د محدودیتونو له کبله له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې لپاره د $1 تریلیون په ارزښت د یو بل پروګرام په اړه غور کوي، او غواړي له امریکایانو سره پر اونیزې نقدي مرستې سربیره په یو ځل د سړي پر سر $1200 نقدي پیسې وویشي. د یو ورته مخکنی پروګرام په اساس تر اوسه هم هغه امریکایان چې وزګار دي د اونۍ شپږ سوه ډالره نقد پیسې ترلاسه کوي، خو د دې پروګرام امتیازونه د روانې میاشتې تر پایه دوام کوي. د کورونا د وبا د ناروغانو شمیر په آسیا کې هم په زیاتېدو دی. په ویتنام کې حکومت لسګونه زره توریستانو ته له مرکزي ښار د ننګ څخه د وتلو امر کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ نیست وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. صالح محمد صالح لنډ خبرونه وایي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل ډیر ژر به د خوشي سو طالبانیانو شمیر 500 ته ورسیږي چې ورسره به د افغانانو خپل منځي مذاکرې پیل سي. ولسمشر غنی دا خبره شی به مخکې د سام په دویمه او اصلي غونډه کې وکړه. د کربلای نړیوال سازمان وایي د روان ملي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې تر 400,000 زیات افغانان له ایران څخه افغانستان ته ستانه سوي دي. د کربلای نړیوال سازمان دا خبره نن سیشن به په خپل راپور کې کړې ده. پاکستان دغه هیواد په شمال ویدیس کې د خپلو 15 کمانډو پوځیانو او دو افراطي وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه پیښه نن سوي ده. او د امریکا د کانګرس په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکو د $1 trillion په اندازه د کورونا وایرس په تړاو د مرستو یو نوې بسته وړاندیز کړه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس دویمه نیمه پیلو دوه نیس پروګرامونه وړاندې لرو. د ګوړی اچار او د ښځو لپاره نیمه نړۍ ځانګړی پروګرام خو لومړی راپور ته راځو. په غزنی کې د کورنیو چارو وزارت وژل شوی کارکوونکی فاطمې مور وایي لور یې طالبانو 14 ورځې برمته نیولې وه او بیا یې ووژله. د فاطمې مړی د تېرو شنبې په ورځ په اندړو ولسوالۍ کې وموندل شو. مور وایي لور یې په همدې جرم وژل شوی چې د پولیسو په توګه یې د خلکو خدمت کاوه. طالبانو له دې قضیې سره تړاو رد کړی خو امنیتي چارواکي وایي دا کار د طالبانو دی. له غزنی حبیب الرحمن تاثیر راپور.
دا درویس کلنی فاطمې مړی د تیرې شنبې په ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وموندل سو. دې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې په څانګه کې کار کاوه. د فاطمې مور مریم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لورې 14 ورځې وړاندې په پولي چرخي زندان کې له وظیفې څخه د غزنی ولایت جاغوري ولسوالۍ ته د رخصتۍ لپاره روانه وه چې د دغه ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو له موټره کښته کړې وه. مریم وایي طالبانو فاطمه په قرباغ مقور ګیرو او اندړو ولسوالیو کې ژوندۍ ساتلې وه او وروسته یې ووژله. د مریم په وینا کله چې لور ژوندۍ ورکه سوه دا د مقور ولسوالۍ سپینجرو ته ورغله چې د لور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. دا وایي سپینجرو یو څه موده وروسته ورته وویل چې فاطمه یې ونه موندله، خو دا معلومات یې ترلاسه کړل چې فاطمه قرباغي سیمې ته وړل سوی ده او کله چې دا قرباغي ته لاړه هلته هیڅ په دې اړه معلومات نه درلودل. مریم وایي پر هر څومره لټون سربیره طالبان له دې سره نه مخامخ کېدل، خو د سپینجرو له خولې خبره سوه چې طالبان د فاطمې د خلاصون په بدل کې 15,000 افغانۍ غواړي. مریم په ژړا ژړا کې وویل زه 15,000 لانه لرم، 2,000 نه لرم، 15,000 خو پرېږده، ډېره غریبه یم. مریم وایي فاطمه یو زړوره او دلاوره پیغله وه. 23 کاله عمر یې درلود.